وخت لا غرمه مخکې لس بجې شوې د آزادې راډیو ده په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومنه د سید قادر په تخنیکی همکاري سره وړاندې کوم او ریچ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې نن د یو شمېر کاندیدانو نمونه چې له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودلو تورن دي له نهایي لیست څخه وباسي د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه نور مطالب هم لرو خو په سر کې د افغانستان او سیمې خبرونه لومړی کابل ته ځو او له زکی غیاسي څخه د افغانستان خبرونه اورو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي نن به د ولسي جرګې د یو شمېر هغو کاندیدانو نمونه له نهایي لیست څخه وباسي چې له وسلوالو ډلو سره په تړاو تورن دي ناټو ځواکونه وایي په هلمند ولایت کې د څو اونیو په موده کې شاوخوا 1200 کیلوګرامه نشئی مواد سوځولي دي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که ایران د هستوي پروګرام پر سر خبرو ته جدي وي نو متحده ایالات به ورسره وګوري دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي نن به د ولسي جرګې د یو شمېر هغو کاندیدانو نمونه له نهایي لیست څخه وباسي چې له وسلوالو ډلو سره په تړاو تورن دي د کمیسیون یو غړي او ویان ښاغلی احمد ضیا رفعت آزادۍ راډیو ته ویلي دا کار د هغه کمیسیون د پریکړو په اساس کیږي چې له وسلوالو ډلو سره د کاندیدانو د اړیکو په اړه څېړنه کوي ښاغلی رفعت له وروستي لیست څخه د ایسته شوي کاندیدانو شمېر په ډاګه نه کړ خو وایي شمېر یې زیات دی د انتخاباتو کمیسیون دا کار وروسته له هغه وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د دغه کمیسیون په کړنو شک څرګند کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وایي په هلمند ولایت کې د څو اونیو په موده کې شاوخوا 1200 کیلوګرامه نشئی مواد سوځولې دي ایساف وایي د افغانستان د قوانینو په اساس یې د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت اپین چارس مورفین او هیروین لامینځه وړې دي دا مواد افغان او ائتلافي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د نشئی موادو له قاچاقبرونکو څخه نیولې دي یو ان سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوال عملی کمشنری وای تر اوسه پورې په روان میلادي کال کې له 2200 نه ډیر بزای شوی خلک خپل سیمو ته استانه شوی دی یو ان سی آر په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دی د هغه کسان دي چې د طالبان د رژیم لاره پرځیدو وروسته په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی وو او په هلمند او کندهار کې په کمپونو کې ځای پر ځای شوی وو په اعلامیه کې راغلی دی دغه بزای شوی خلکو ته د یو ان سی آر او د افغانستان د کډوال چار وزارت لخوا خپل سیمو ته د تګ زمينه مساعده شوی ده یو ان سی آر وای په جنوبی ولایتونو کې مشته یو شمیر نور بزای شوی خلک هم خپل سیمو ته د تګ غوښتون کړي د افغانستان په جنوب کې یو انګلیس عسكر وژل شوی دی د انګلستان د دفاع وزارت سه شنبه په ورځ ویل د دوی یو عسكر د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د یک شنبه په ورځ غزمه کوله چې د سړک د غاړې بم پرې وچاولید او ټپي شو ټپي شوی عسكر انګلستان ته انتقال شوی خو د دوشنبه په ورځ یې په روغتون کې استاور کړی ده په راپورونو کې ویل شوی دی د روان ایساوي کال لپاره نتر اوسه په افغانستان کې 318 بهرني عسكر وژل شوی دی د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لازینو بهرنۍ اسعار سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 50 پوله یو اروپایي یورو 55 افغانۍ او 10 پوله یو پاوند 18 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومانه 340 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلداري په 515 افغانۍ بدلیږي دا وکورنی خبرونه بهرنی خبرونه به جانقه الکوزای وړاندې کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل هستیو پروګرام په سره د سپتمبر د میاشتې په خبرو کې د ګډون د وړاندیز په اړه جدي وي نو متحده ایالات به ورسره لیدنې ته لیواله شي ایران مخکې ویلي وو که شرایط ومنل شي نو د شپږو سترو طاقتونو متحده ایالاتو انګلستان چین فرانسې روسي او جرمني د سپتمبر د لومړۍ نیټې په خبرو کې به ګډون وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي له ایران سره د خبرو اترو دروازې خلاصې دي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د هستوي پروګرام د بندولو په مقصد له اسلامي جمهوریت سره د خبرو او د قراض په دې هیواد باندې د بندیزونو لګولو دواړه لارې غوره کړې دي اروپایي پارلمان به نن د نورو مسلو په لړ کې د قرغزستان په حالاتو هم بحث وکړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو د پالیسۍ مشر کاترین آشتن وایي اروپایي پارلمان به د قرغزستان په وروستۍ ټولپوښتنې یا ریفرنډم چې په اساسي قانون کې ریاستي نظام په پارلماني سیستم بدل کړ غور وکړي آشتن د قرغزستان په چارواکو غږ وکړ. د دې خبرې ډاډ دی ورکړي چې د اکتوبر د 10 نیټې پارلماني انتخابات به د اروپایي اتحادیې له معیارونو سره سم ترسره شي. د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د نړۍ د یووالي او سولې غږ وکړ. ملکې عمومي اسامبلۍ ته ویل، دا نړیوال سازمان په یویشتمې پیړۍ کې د تروریزم او د اقلیم د بدلون له سترو ازمیښتونو او ستونزو سره مخامخ دی. یو ازمیخت د تروریزم ضد مبارزه ده، بلې د اقلیم بدلون دی. په دې اړه باید د هغو کوچنیو هیوادونو خیال وساتل شي چې له دغو خطرونو سره مخامخ دي. څلور اتیا کلنې ملکې له دې مخکې په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له اسرائیلو او فلسطینانو څخه په ټینګه وغوښتل چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دې مخامخ خبرې پیل کړي. جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره له کتنې وروسته وویل، دی باور لري چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د مستقیمو خبرو بیرته پیل کېدو ته جدي دی. موږ د منځني ختیځ د سولې په اړه پراخې خبرې وکړې. زه باور لرم چې صدراعظم نتنیاهو سوله غواړي. زه فکر کوم دا لیواله ده چې د سولې لپاره خطر ومني. زموږ په خبرو کې د یو ځل بیا له فلسطینیانو سره په جدي خبرو کې د شمولیت اراده وښودله. جمهور رئیس اوباما وویل، هیله من ده چې د سپتمبر د میاشتې له پای مخکې چې په میشځایونو باندې لګول شوی بندیز پای ته رسیږي، د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې بیرته پیل شي. فلسطینیانو له اسرائیلو سره مخامخ خبرې په 2008 میلادي کال کې هغه مهال بندې کړې چې اسرائیلو په غزې باندې حمله وکړه. او دا هم یو سپورتي خبر. په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیمی فاینل سیالیو کې پرون هالند یوروګوای ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. هالند په 1940 او 1980 کلونو کې د نړیوال جام فاینل ته داخل شوی و. نن به جرمني له هسپانی سره سیالي وکړي او د دې لوبې ګټونکی به له هالند سره مخامخ شي او په نتیجه کې به د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام قهرمان هم معلوم شي. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په هالند کې په ډیویژن 1 کې لو قربه هیواد سره لوبې ته ورودانګي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو د وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د هغو کسانو نومونه د کاندیدانو له نهایي لست څخه باسي چې له وسله والو ډلو سره په اړیکو تورن دي. د دغه کمیشن وایان وایي
ځینې نوماندان په دې تورن دي چې په غیر قانوني مسلح ګروپونه وابستګي لري یا نه حبس کیږي.
په دې اړه د دغه کمیسیون د وایان څرګندونه به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. برېټانیا غواړي چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه خپل ځواکونه وباسي او دغه ولسوالۍ امریکایانو ته وسپاري. افغان دولت وایي چې د غزنی د تاریخي سیمو او آثارو د بیا رغونې پلان یې بشپړ کړی او پلي کولو ته نړیوالې مرستې غواړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خبرونې وروستۍ برخه د کور کلي د 19 پروګرام ترڅنګ
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
د دې پرونو د دې پروګرامونو اوریدل مه هیروي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به د ولسی جرګې د یو شمېر هغو کاندیدانو نومونه له نهایي لست څخه وباسي چې له وسله والو ډلو سره په اړیکو درلودلو تورن شوي. د دغه کمیسیون غړي او ویان احمد ضیارفت د ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د هغه کمیسیون د پریکړې له مخې کېږي چې له وسله والو ډلو سره د کاندیدانو د اړیکو په اړه څېړنه کوي. اجمل تورمان د ښاغلي رفت سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو د کمیسیون ویان او غړی ښاغلی احمد ضیا رفعت داسې ویل کیږي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ځینې کسانو نومونه به وتوګل شي. که دا راته ووایي چې لامل یې څه دی چې د دغو کسانو نومونه توګل کیږي له دغه لست څخه؟
د افغانستان د شکایتو کمیسیون یو خبري ناسته کې ځینې نماینده چی پدید وړاندې چې په غیر قانونی مسلح ګروپونه وابستګي لري لمس حبس کیږي.
که دا راته ووایي چې دغه کاندیدان د څو تنو په حدودو کې دي او له کابل نه دي او که له ولایتونو نه د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو کمیسیون به تر کومې نیټې پورې د خلکو شکایتونو ته غوږ نیسي او د دغو کسانو نومونه چې د هغوی په اړه شکایتونه کیږي د وروستي لس څخه توګل کیږي؟
افغانستان د شکایتونو کمیسیون هغه نمایندانو چې ځینې تخلفونه مرتکب کیږي چې لازم وینی لمس حس کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اقدام رساله هغه کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د دغه کمیسیون په کړنو شک څرګند کړی و.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما افغانستان ته د نوې ستراتیژۍ د اعلان په محل د وسلوالو د ماتولو په مقصد د نورو ډیرشو زرو امریکایي عسکرو د استولو پریکړه هم کړې وه. د عسکر جوپا جوپا افغانستان ته رسیږي او یو شمېر د محل د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای شوې دي. د نوو امریکایي ځواکونو د رسېدو په جریان کې انګلیس ځواکونه د هلمند ولایت له ځینو سیمو څخه وځي. په عین حال کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د 500 کلونو په موده کې به انګلیس عسکر په افغانستان کې د جګړې له ټولو ډګرونو څخه ووځي. په دې اړه نړیوالو اجنسونو راپورونه خپره کړي چې لنډیز به له جانقه الوکوزي نه واورو.
د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې شاوخوا زر تنه انګلیس عسکر دیره دي او راپورونه خپره شوي چې دا ځواکونه به له دې ولسوالۍ څخه ووځي. دا عسکرو ایستل به سمدستي او چټک نه وي او په دې کار به میاشتې وخت ولګیږي. دا مهال په هلمند ولایت کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیدلی. د امریکایي عسکرو د شمیر په زیاتېدو سره انګلیس ځواکونو ته مجال پیدا شو چې تیره میاشت پوځي قمانده امریکایي پوځیانو ته وسپاري. له 2001 میلادي کال راهیسې چې انګلیس ځواکونو د وسلوالو ضد جګړو کې برخه اخیستې، تر اوسه 312 انګلیس عسکر په افغانستان کې وژل شوي. د دې عسکرو یو پر درېیمه برخه یې په سنګین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. تمه ده چې د انګلستان د دفاع وزیر لیام فاکس به نن اعلان وکړي چې د هلمند ولایت د جنوب او شمال چارې به امریکایي ځواکونو ته وسپاري او دوی به یوازې د هلمند د مرکزي برخې امنیتي کمربند ټینګ کړي. د انګلستان د دفاع وزارت دا راپور نه دی تایید کړی او وایي د انګلیس ځواکونو د فعالیت هر ډول بدلون به په عادي او مروج ډول اعلان شي. له بلې خوا د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د سې شنبې په ورځ وویل د 500 کلونو په موده کې به په افغانستان کې ډیره ټول انګلیس عسکر له هر ډول محاربوي ډګر څخه وایستل شي. انګلستان په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ پوځي ماموریت کې د ګډون او دوام په اړه اندېښنه لري. له یوې خوا یې لګښتونه زیات شوي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بودیجې د کسر د کمولو په مقصد سخت مقررات وضع کړي او له بلې خوا د افغانستان په جګړې کې د عسکرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. په تیرو 9 کلونو کې د جون میاشت په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو لپاره تر ټولو مرګونی میاشت وه. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دې هیواد پارلمان ته وویل صدر اعظم په څرګند ډول ویلي د 500 کلونو په موده کې به په افغانستان کې انګلیس عسکر د جګړې په ډګر کې نه وي او په دې هیواد کې به د نظر وړ شمېر انګلیس عسکر هم دېره نه وي. ده وویل موږ غواړو چې د همدې مودې په جریان کې افغان امنیتي ځواکونه باید زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د 500 کلونو په موده باندې نړیوال توافق په کاناډا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وشو. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز تیره اونۍ خبري رسنیو ته ویلي وو چې افغانستان به تر 2014 میلادي کاله پورې په خپلو پښو ودرېږي. د انګلستان د دفاع وزیر تیره اونۍ د واشنگټن یوې څېړونکي موسسې ته وویل په افغانستان کې ډیره 9500 عسکر باید د کار له ختمولو مخکې ونه وځي او هر ډول مخکې له وخته وتل به په دې هیواد کې د انګلستان د پوځ له قربانیو سره خیانت وي. د خبری رسنیو له راپورونو څخه داسې بریښي چې د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون او د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له افغانستان څخه د خپلو عسکرو چټک ایستل غواړي او په دې هیواد کې د پوځي ستراتیژۍ په سر د دفاع له وزیر سره د نظر توپیر لري، خو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د هر ډول توپیر خبره رد کړې ده.
په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مسله د کابل د نړیوال کانفرنس د بحث موضوع هم ده. افغان چارواکي وایي چې د کابل نړیوال کانفرنس لپاره تیاری په بشپړه توګه نیول شوی دی. په پام کې ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. د ولسمشر حامد کرزي وایي واحد عمر پرون خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د ټولو سکتورونو کارونه په دقیقه توګه پکې څېړل کېږي. خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان دولت به د کابل په کانفرنس کې د وړاندو شوو طرحو د عملي کولو وس ونه لري. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقی په رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پام کې دا کابل ته راتلونکو دوو اونیو پورې د یوه نړیوال کانفرنس کوربه وي، افغان حکومت د دغه کانفرنس لپاره د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل کانفرنس د تیاریو بهیر په خپله د ولسمشر لخوا څارل کېږي. د ښاغلي عمر په وینا راتلونکې اونۍ به د هر سکتور مسؤلین د دې کانفرنس لپاره خپلې طرحې او تیاری له رسنیو سره شریکې کړي. د وحید عمر په وینا د ولسمشر کرزي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د هر سکتور له کار څخه په بیله توګه څارنه کوي. دی وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه کمیټه د کابل کانفرنس د جوړېدو لپاره د تیاری د کمیټې په نامه جوړه شوې چې مشري یې د ولسمشر کرزي لخوا کېږي او د کابل کانفرنس لپاره تیاری مو له پخوانیو پیښو څخه غوره دي. د وزیرانو د شورا د وروستۍ مصوبې پر بنسټ د کابل په کانفرنس کې به د غوره حکومتدارۍ، د امنیت ټینګښت، په هیواد کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په بهیر کې بدلون، د زیرمو پیاوړتیا او بېلابېل نور مسایل وڅېړل شي. کابل کانفرنس ته د افغان حکومت یوه طرحه داده چې افغان ځواکونه دې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کلیدي سیمو امنیت پر غاړه واخلي او په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ټول هیواد امنیتي چارو ته اوږه ورکوي. خو یو شمېر افغان کارپوهان په امنیتي نظام کې اوسنیو نیمګړتیاو ته په اشاره سره وایي چې په لنډه موده کې افغان سرتېرو ته د امنیت د سپارلو لړۍ ناممکنه ده. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان په دې اړه وایي
اردو تر اوسه پورې خپل سرتونه نه دي تکمیل کړي. موږ د اتو صنفونو نه بېخي محروم یاستو چې هغه په پولیټیکي له لحاظه افغانستان ته ډېر سخت ضرورت لري. قواد هوایي مو نه لرو، قواد زیري د ټانګونو نه لرو، توپچي نه لرو، سرحدي نه لرو. د دې مو تکمیل کېدل د پرسونل له لحاظه اول دغه ایام چې ډېر ټاکلې ده دا ډېر لنډ وخت ده، او دویم یې د لارې د تجهیزاتو چې تکمیل شي او اکمالات دي مو سي دای تر اوسه پورې نه په برنامه د امریکا کې شته، نه په ستراتیژي د جرابي وبانه کې شته. امیدوار یم چې د افغانستان چارواکي دې ته ډېر په دقت سره وګوري او دا د امضا او یا د کوم پروتوکول کې کېږي سره ډېر په دقیق توګه وګوري چې دوی نشي کولای او دې به غټ مشکل سره مخامخ وي.
تمه کېږي چې کابل کانفرنس د روانې سرطان میاشتې په 19مه نېټه د لسګونو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شي. افغان حکومت وایي چې په پام کې ده لښپېتو څخه د ډېرو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي. اکثره عام خلک هم دغه کانفرنس په دې تمه دي چې په دې حساس پړاو کې به د افغانستان د بیرغونې او امنیت لپاره مؤثرې پریکړې وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غزنی ولایت د تاریخي سیمو او آثارو د بیا رغونې پلان د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، د نړیوالې ټولنې استازو او د مرستندوی موسسو مسؤلینو ته تشریح کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې پلان په عملي کېدو سره باندې سل میلیونه ډالر لګښت راځي او پرته د نړیوالې ټولنې له مرستو ناممکنه ده. د غزنی ولایت چارواکو هم وویل چې اوس مهال د دې پروژو یو لړ کارونه پیل شوي، خو ډېر کار او ډېرو پیسو ته اړتیا احساسېږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
د غزنی ولایت د تاریخي سیمو او آثارو د بیا رغونې پلان د افغان دولت لخوا بشپړ شو. د دې پلان له مخې ټاکل شوی ده چې په دې ولایت کې د بیا رغونې سبان د دېرش مختلفې پروژې بشپړې شي، خو افغان چارواکي وایي چې د دې پروژو پلي کېدل د نړیوالې ټولنې له مالي او تخنیکي مرستو پرته نشي بشپړېدلی. دا پلان د سه شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې ټولنې استازیو، بهرنیو سفیرانو او د مؤسسو مسؤلینو ته په مفصله توګه تشریح شو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عمر سلطان د جوړې ناستې په هکله خبریالانو ته وویل:
جلب کمک های ممالک دوست ما میخواهیم.
موږ د دوستو هیوادونو مرستې جلبول غواړو. افغان حکومت لس میلیونه ډالر دې ته ځانګړي کړي دي، خو څرنګه چې پروژه پراخه او وخت کم دی، موږ یو سلو شل میلیونو ته ضرورت لرو. هیله ده نړیواله ټولنه له موږ سره مرسته وکړي او تر 2013 کال پورې دا پروژې بشپړې شي.
سباندې دوه کاله د مخه د اسلامي هیوادونو د فرهنګي چارو د وزیرانو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د غزنی ښار باید په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه ونومول شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې تر ټاکلې نیټې پورې د غزنی په ولایت کې په لسګونو پروژې بشپړې کړي. مسؤلینو وویل په دې پروژو کې د مشهورو تاریخي شخصیتونو د زیارتونو ترمیمول، د سړکونو، پارکونو، مارکیټونو، هوټلونو، موزیمونو او هوایي ډګر جوړول شامل دي. د غزنی والی موسی اکبرزاده وویل چې له تیر کال راهیسې د دې پروژو له جملې څخه د یو څو کارونه پیل او پر مخ روان دي.
له بده مرغه له موږ څخه د غزنی ولایت د بیا رغونې د پروژو کارونه درې کاله وځنډېدل. اوس مو لږ کارونه پیل کړي دي او هڅه کوو چې د دې ولایت د ولایتي بیا رغونې ټیم وهڅوو چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
کارپوهان وایي دا یوه پراخه پروژه ده او دولت ورته باید له 2001 میلادي کال څخه تدابیر نیولي وای. دوی اندېښنه ښیي چې په غزنی کې امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی او 2013 کال ته هم د پروژو د اهمیت په پرتله لږه موده پاتې ده. خو افغان چارواکي وایي چې دولت د یادې پروژې پلي کېدو ته یو کمیسیون جوړ کړی چې څو وزارتونه پکې شامل او هر یو به په خپله برخه کې د پروژو عملي کېدو ته تدابیر نیسي.
او اوس هم د افغان سوداګرو ستونزه د حرکت په نوم یو موسسه چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې لپاره کار کوي وایي چې لا هم په دې هیواد کې د سوداګرو په وړاندې ډېرې ستونزې پر ځای پاتې دي. د دغه ادارې مشر سید سلیمان فاطمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان سوداګرو د امنیت، برېښنا، د سوداګرۍ د ملکیت د نشوالي او د مغلقو قوانینو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا د سوداګرو د ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د کابل نه د زکی غیاسی پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان دولت په هیواد کې د سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره د خپلو اقداماتو خبرې کوي، خو د حرکت په نوم د یوې موسسې چارواکي وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتې ستونزې نه یوازې هوارې شوې نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې لا زیاتې شوې. د حرکت د موسسې مشر سلیمان فاطمی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، له افغان دولت نه وغوښتل چې دغه ستونزې د ژر تر ژره هوارې کړي. د ښاغلي فاطمی پر وینا په 2008 میلادي کال کې د نړیوال بانک په مرسته شوې سروې ښیي چې افغان سوداګر د امنیت او د برېښنا د نشتوالي او د سوداګرۍ پیچلي قوانین هغه اساسي ستونزې بولي چې په هیواد کې د پانګونې مخه نیولې. ښاغلي فاطمی له افغان دولت څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ د برخې قوانین تعدیل او ساده کړي.
چرا قوانین افغانستان فعلا مغلق؟ چرا قوانین افغانستان در انګلیسي نشته میشه د دری ترجمه؟
ولې د افغانستان قوانین اوس هم پیچلي دي؟ ولې د قوانین په انګلیسي لیکل کیږي او په دری ژباړل کیږي؟ یو یو څوای او بل هم بل څه، ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته؟ یو قانون وای په یو ځای کې د سبسي او بل قانون وای په بل ځای کې. کله چې سوداګر غواړي یو شرکت پرانیزي، هغه مجبور دی چې په لسو ځایونو کې خپل شرکت ثبت او راجستر کړي. ولې په یو ځای کې هغه نه راجستر کیږي؟ او موږ په یو داسې سیمې کې اوسېږو چې پکې هند، پاکستان، چین او نور د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په سیالۍ کې دي.
د حرکت موسسې چې په 2008 میلادي کال کې فعالیت شروع کړی دی، تر 2015 کال پورې به افغان سوداګر ته د سوداګرۍ د زمینې د برابرولو په برخه کې فعالیت وکړي. بل پلو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي مني چې د سوداګرۍ موجود قوانین ستونزې لري. د دغه وزارت ویان احمد فرهاد افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو نوی وزیر په پلان کې لري چې د دغه قوانینو د اصلاح لپاره په نږدې راتلونکي کې اقدامات وکړي.
نوی وزیر څرنګه چې په پارلمان کې خپل وینا کې وویل چې موږ غواړو چې بعضې قوانین کوب خو بیا هم غواړو چې دلته بازبینی شي او موږ داسې قوانین ولرو چې هغه کې تسهیل تاجرانو ته یا تجارت ته برابر شي. انشاءالله موږ او تاسو دې شاهد به یو چې دا قوانین بازبینی شي.
افغان سوداګر ته شکایت کوي چې امنیتي ستونزې او د سوداګرۍ په برخه کې مغلق قوانین دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل سوداګري وغوړوي. دوی په وار وار د خپل ستونزو د هوارولو لپاره له امنیتي ارګانونو سربیره له ولسي جرګې څخه د قوانینو په برخه کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د روغتیا وزارت په شمالي ولایت بلخ کې د ملاریا او لشمانیا د ناروغیو د مخنیوي لپاره په یوه هڅه کې په وړیا ډول خلکو ته پشخانه ورکوي. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې هر کورنۍ ته له دوو څخه تر پنځو پشخانه په وړیا توګه ویشل کیږي. د بلخ ولایت نامه روغتون مشر میرویس راوی وایي چې د بلخ ولایت ټولو اوسیدونکو ته په وړیا توګه پشخانه ویشل کیږي چې د ویشنې او څېړنې چارې د سیمې د ملای امامانو او سپینګیرو او ملکانو په مرسته پر مخ وړل کیږي. میرویس راوی دغه پروګرام د روغتیا وزارت لخوا د لشمانیا او د ملاریا د پیښو د مخنیوي په وړاندې یو پروګرام وباله چې په بلخ ولایت کې په لاره چول شوی دی. د ډاکټر میرویس راوی په اند چې دغه ډول پروګرامونه په ډېرو هیوادونو کې د سالانه او ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ښې او بریالۍ پایلې ورکړي دي.
په دامي لحظه ما 130,000 پشخانه موجود داریم.
دای وایي دغه مهال 130,000 پشخانې لرو چې د ویشنې لړۍ روانه ده او که چیرې نورو ته اړتیا ولیدل شي موږ ته نورې پشخانې را رسیږي چې د هرې کورنۍ د شمېرې په پام کې نیولو سره پشخانې ورته ویشل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تېر کال یوازې هغو امیدوارو میندو ته چې د درېیم ځل لپاره د امیدوارۍ د کنترول لپاره یې روغتون ته مراجعه کوله او هغو ماشومانو تا چې درمزل واکسینه کول په وړیا توګه پشخانه ویشل کېده او نورو کسانو ته د پیسو په بدل کې ورکول کېده چې پایلې بریالۍ نه وي. او د تیر کال څېړنه وښوده چې په افغانستان کې د کالدانیا او د مالاریا د ناروغیو کچه ډېره لوړه شوې ده چې په همدې توګه د روغتیا وزارت د مرستندویو هیوادونو په مرستې سره پریکړه وکړه چې په روان کال کې د هېواد ټولو وګړو ته په وړیا توګه پشخانه ویشي. د عزیز آباد سیمې اوسیدونکي شایما چې د لومړي ځل لپاره یې په وړیا توګه پشخانه ترلاسه کړي دي د هغې د ګټو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
خیر ببینه بر ما سه پشخانه رایگان داد گشت فامین ما
خیر دیوسی دغه درې پشخانه به بای را کړی چې روست لدې به د شپې له خوا به می وړه ورونه او خوینده آرام توګه پکې خوب کوي. د لشمانیا او د ملاریا په ناروغۍ به نه اخته کیږي. تیر کال می دوی خوینده د سالدانه په ناروغۍ اخته شوه چې لا هم د دانه د زخم ځای په لاس او پښو لورای ښکاري.
اوس هم کابل ته ځو او له خپل همکار نه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو مطالبو کې په کومو مسایلو بحث کړی.
بختر ورځپاڼې په پاکستان کې د تروریستانو د فعالیتونو او د سولې د خبراترو په اړه د نوموړي هیواد د رول په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر سپنتال قوله په غټو ټکو کې لیکلي چې پاکستان باید د تروریستانو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د ورځپاڼې ویلي چې تروریستان په پاکستان کې له خپلو ځالو او پټځایونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان حملې ترسره کوي. ورځپاڼې د خپل نن ورځې د ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه هم تبصره کړې او په دې برخه کې ترسره شوې هڅې ارزیابي کړې دي. د مقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې بڼه غوره کړې ده. ورځپاڼې دغه راز د پیسو او انرژۍ د لګښت په اړه هم لیکنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د متخصصینو پر ځای مفسدین ډیر فعال دي. انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د چا په ګټه وي. د انیس د مقالې لیکوال په دې اړه بشپړ تحلیل خپور کړی او ویلي دي چې آیا په تیرو کلونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه او په دې لار کې لګښتونه ټول بې ځایه نه دي لګېدلي. د مقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د طالبانو او القاعدې کمزوري کول باید د کار په سر کې وي تر څو طالبان په خپله خبرو کولو ته چمتو شي. د ورځپاڼې د خپل نن ورځې په ګڼه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه هم تبصره کړي. د مقالې لیکوال د مطبوعاتو په مرکز کې شوې چاودنې ته په اشاره ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د عمل په هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې دښمني بلل کیږي. راه نجات ورسپانې د خپل نن ورځې د ګڼې په سرمقاله کې د تور لیست په اړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د مشرانو او قمندانانو نومونه پکې ثبتي تبصره کړي. د ورسپانې ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو او له طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر له چټکېدو سره له تور لیست نه د ځینو طالب مشرانو د نومونو د ایستلو لپاره نوې هڅې پیل شوي. ورسپانې ویلي چې د ملګرو ملتونو په سازمان او د امریکا د متحدو ایالاتو په حکومت کې هم له تور لیست څخه د ځینو نومونو په ایستلو موافقه موجوده ده. خو د مقالې لیکوال لیکلي چې باید ولیدل شي چې د افغانستان په دننه کې مختلفې خواوې په دې اړه څه غبرګون لري او دا هڅې په رښتیا سره چیرته رسیږي. ورسپانې د خپل نن ورځې د ګڼې په لومړي مخ کې یو خبر هم خپور کړی او ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په ښار کې نیول شوی دی. خدمتګار ورسپانې هم له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړي او په غټو ټکو کې لیکلي چې له تور لیست څخه د 15 طالب مشرانو نومونه لرې کیږي. د ورسپانې په دوام کې ویلي چې د ولسمشر کرزي حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې اسناد وړاندې کوي چې په کې د طالبانو د 15 مشرانو په اړه کافي معلومات برابر شوي دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې په دې اسناد او شواهدو کې دا ښودل کیږي چې هغه 15 تنه طالب مشران چې نومونه یې په تور لیست کې شامل دي نور له جګړو څخه ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ورسپانې په بل ځای کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه هم یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېرې پیسې هم لګول کیږي. ورسپانې د پوهنې وزارت په